السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخیوي، په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي د کره شواهدو له مخې دا خبره کوي چې په پنجشیر کې طالبانو جنگي اسیران وژلي دي. ریچارد بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د افغانستان په اړه د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل:
له محکمې او قانون پرته د نیول شویو وسلوالو د وژنو معتبر راپور نشته چې دا له نړیوالو قوانینو او بشري حقونو څخه جدي سرغړونه ده.
د ریچارد بینټ تر دې څرګندونو مخکې د طالبانو مرستیال ویان بلال کریمی دا راپورونه رد کړي چې په پنچیر کې له بشري حقونو څخه سرغړونه شوې ده. د ویلي وکړه داسې څه شوي وي تحقیقات به یې وکړي. د خپلو نړیوال سازمان څرګندوي چې راتلونکې میاشت به افغانستان ته د 1000 تنه وړو لومړۍ برخه انتقال شي. د ایران د شیراز ښار پر شاچراغ حرم د پرونی وسلوال بید مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یا داعش ومانه. رویټرز خبری آژانس ویلي چې داعش پر خپل ټلګرام چینل د دې برید مسؤلیت چې لږ تر لږه 15 تنه پکې ووژل شول منلی دی. برید کې له شلو زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د ایران ځایي خبری آژانسونو ویلي چې د بریدګرو شمیر 3 تنه وو. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی ویلي دغه شرارت به قطعا بې ځوابه پاتې نشي. واشنگتن په یو شمیر ایرانی چارواکو د سوله ایزو مظاهرو د ځپلو او د انټرنیټ د سانسورولو په خاطر نوي بندیزونه ولګول. د امریکا خزانه وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دوی د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي پر چارواکو، د استخباراتو پر چارواکو، د تهران او ایالتي زندانونو پر مسؤلانو او پر هغو ادارو او خلکو بندیزونه لګولي چې انټرنیټ سانسوروي. په ایران کې پرون اعتراض کوونکو د مهسا امینی د 40مې د ویر په ترڅ کې خپل اعتراضونو ته دوام ورکړ. روسیې د اوکراین په مختلفو سیمو کې خپل بریدونو ته ادامه ورکړې ده او پرون هم یو شمیر ملکان په نخښه کړل. د اوکراین د پاوز په وینا پرون روسیز واکونو په لکتر لګه 40 سیمو حمله وکړه. په دې ترڅ کې اوکراینیز واکونو د خیرسون پر ستراتیژیک ښار د برید لپاره چمتووالی نیولی دی. او د کرکټ د شلو اورونو په نړیوال جام کې نن د بی گروپ 3 لوبې دي. جنوبی افریقا له بنگلاديش سره، هند له هالند سره او پاکستان له زیمبابوي سره مخامخېږي. هند او بنگلاديش تر اوسه یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوي لوبه د باران له امله مساوي شوه. پرون د افغانستان او نیوزیلند لوبه هم مساوي شوه چې دواړو لوبډلو یو امتیاز خپل کړ. سبا به افغان لوبډله په دې جام کې له آیرلند سره مسابقه وکړي چې پرون د انګلستان ټیم ته ماته ورکړه. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغو خبرې کیسو تفصیل لرو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي:
In general, from a human rights point of view,
په عمومي ډول د بشري حقوقو لپاره وضعیت د خرابېدو په لور درومي.
طالبان بیا بشري وضعیت د ډاډ وړ بولي. دغه بیلابیلو دریزونو په اړه مو د چارو د کتونکو نظر راخسته دی. یو سروې ښیي چې افغانستان تیر 2021 کال کې د نړۍ په کچه ناامن و. دا هغه کال و چې نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل.
امنیت یوازې د جنګ نشتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت لري، اقتصادي امنیت لري.
شمالي وزیرستان کې سوداګر د افغانستان د طالبانو له حکومت غواړي چې هغو سیمو ته د زلغوزیو پر صادراتو بندیز لري کړي.
دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار، سیب او بادام، اخروټ، کیله راځي، شلغوزه په دې ډول بندیز ولګي.
دویمه نیمایي کې درته نیمه نړۍ او د بشري حقوقو اونیس پروګرامونه لرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراغلي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي افغانستان په ټوله نړۍ کې تر بل هر هیواد د نجونو او ښځو لپاره بد ځای بللی دی. ریچارد بینټ چې پرون د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته خپل راپور وړاندې کوو وویل هیڅ دینی توجیه د نجونو د ښوونځیو د بندېدو لپاره نشته. ښاغلی بینټ همداراز د دې په اړه چې طالبانو جنګي اسیران وژلي دي د خپلواکو څېړنو غوښتنه وکړه. تفصیل له احمد شیبراو.
د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي له افغانستان څخه تر کتنې وروسته خپل راپور د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته د کابل په وخت تېره شپه وړاندې کړ. ریچارډ بینټ په افغانستان کې د نجونو او ښځو، اقلیتونو، مدني فعالانو او خبریالانو وضعیت ته اندېښنې وړ وبلا او ویل چې دا وضعیت د هیچا لپاره د منلو نه دی.
په عمومي ډول د بشري حقوقو له پلوه وضعیت د خرابېدو په لور درومي. په ځانګړې توګه افغانستان په ټوله نړۍ کې تقریبا د نجونو او ښځو لپاره ترګردو بد هیواد دی.
په پرونۍ غونډه کې د چین او روسیې له استازو پرته د نورو ټولو هغو هیوادو استازو چې خبرې کولې، تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د مکتبونو د پرانیستو غوښتنه کوله. ریچارډ بینټ وویل چې د دې ښوونځیو د بندېدو لپاره هیڅ ډول دیني توجیه نشته او دا د منلو نه ده چې تر 400 ورځو ډیره موده د ښوونځي بند وي. ښاغلی بینټ په خپلو خبرو کې د لژکیو وضعیت اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې پر اقلیتونو د بریدونو په مخنیوي کې طالبان پاتې راغلي دي. په ملګرو ملتو کې د افغانستان د مخلو حکومت استازي نصیر احمد فایق بیا وړاندیز وکړ چې د طالبانو له لوري د وژنو او شکنجه کولو په برخه کې باید پراخ تحقیقات وشي.
د غچ اخیستو په خاطر قتلونه، تشدد، غیر انساني چلند، د پخوانیو امنیتي ځواکونو، د بشري حقونو د مدافعانو، خبریالانو او اعتراض کوونکو نیول د نړیوالو بشري حقونو پراخه سرغړونه ده.
نصیر احمد فایق د بشري حقونو د خپلواکو تحقیقاتو او په پنشیر کې د اسیرانو د احتمالي وژلو په تړاو یو شمیر سوالونه له ښاغلي بینټ څخه وکړل، خو هغه دا سوالونه ځواب نه کړل. د غونډې وخت خلاص شو. په خپل بینټ د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې داسې کره اسناد شته چې د هغو له مخې طالبانو په پنشیر کې په غیر قانوني ډول جنګي اسیران وژلي دي. د پدې برخه کې او د بخښنې د نړیوال سازمان د پروسه شکل د راپور له ادا سره سم د پخوانیو امنیتي ځواکونو د نیول او وژلو په تړاو د مستقلو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. طالبان په پنشیر کې د ریچارډ بینټ له موندنو سره موافق نه دي. د دوی د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی وایي که چیرته داسې څه شوي وي تحقیق به یې وکړي. د افغانستان د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ماموریت د تل په 15مه د یو کال په مخه تمدید شو. د وویل چې د افغانستان د دې وروستي سفر پر مهال د طالبانو د رئیس الوزرا لمرستیال، د بهرنیو چارو د وزارت له سرپرست او یو شمېر نورو چارواکو سره وکتل، خو د طالبانو له مشر ملا هبت الله اخندزاده سره یې نه دي کتلي.
و موریدل چې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي په افغانستان کې بشري وضعیت د خرابېدو په حال کې دی. او ریچارډ بینټ افغانستان د خزو او جنونو لپاره د نړۍ په کچه تر ټولو بد ځای بللی دی. طالبان بیا د بشري حقوقو د وضعیت ننګ کوي او د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې حقیقت موندن کې ماموریتونه په خپل موندنو کې عدالت تپام نه کوي. د دریزونو دا بیلوالی په څه معنا؟ په همدې اړه مې د یوې مرکې په پیل کې په کاناډا کې میشت افغان کتونکي کاظم حزب الله وپوښت.
اول خدا خبره ده چې طالبان سره د دې چې په دې راپور کې راغلي دي، دوی وایي چې د کم حق بشري حقونه چې نړۍ انسان ته ورکړي دي زیاتره د شریعت سره برابر دي، هغه سره په ټکر کې نه دي. د په خلو خو داسې خبرې کوي خو په عمل کې بیا داسې نه. د یو د ځانګړي راپور ورکوونکي راپور به تاسو لوستئ، هغه په خپل راپور کې ډیر بې پرې دی، ډیر بې طرف دی. دا هغه دنده هم دا ده چې هغه باید یو طرف ونه نیسي. یعنی دغلته خو یوناما هم شته، د ملګري ملتونو نور ادارې هم شته. خاص په دغه خاطر دغه بې پرې راپور ورکوونکي افغانستان ته نور ډیر هوډون ته لیږي دوی چاغه هر اړخیز معلومات راځم کی تقریبا د زرو اړخونو سره د خبرې کړي، خلکو سره خبرې کړي، سلو نه زیات مجالس نیولې دي. نو زه فکر کوم د معلومات بي پرې دي او ډېر شدید خفګان خود لري، د لوی تشويش ظاهر کړي دي. په خاصه توګه د دې راپور غزياته برخه د خزو د حقونو د پاره ده. حتی په یو ځکه وای چې یو خزره ته ویل چې سره دي چې مونږه د خپل فامیل آزاد لا سور کړی دي، ډېر غمونه را باندې تیر شوی دي. خو طالبانو چې کم نو امید را وستي دي، زمونږ د آینده او زمونږ د ارمانونو سره لوب شروع کړی دي دی، او بیا نړۍ چې په دې باندې سترګې پټي دا مونږ ډېر سخت درد دی.
بله، او ډاکټر صاحب څه فکر کوي که ملګری ملتونه دغه ډول اندېښنې ښیي، دا دویم ځل دی چې ریچارډ بینټ د افغانستان وضعیت د اندېښنې وړ بولي او طالبان هم ردوي او وایي چې بشری حقونه تامین دي، د دریزونو دغه بیلوالی به فکر نه کوي له نړۍ سره د طالبانو پر تعامل اغیز وکړي؟
بالکل دا به پیغیز وکي کټاله یو طرف ته نړۍ دا د دنیا هیوادونه دي یو طرف طالبان دي کټالبان دا توقع کوي چې نړۍ دي د دوی د خواهشاتو مطابق بدل شي نو فکر نکوم کدا چې وشي هتاو ساسي په دا د دوی په وزارت خارجه په بیان کې وګوري تاسو کنه دا وایي چې موږ د دوی سره همکاري وکړه د ریچارډ بنټ سره او د ملل متحد د راپور ورکونکو سره یعنی دوی په بدل کې د دوی نه دغه یو راپور وړي چې د دوی خوښته دا خو امکان نه لري نو په دې خاطر باندې زوینه مکه طالبان هم د خپل تګلارې مخ په وړاندې ویسي د نړۍ نه بجدا شي او کم اهداف شي دوی په نظر کې لري چې نړۍ تسلیم کی ډیره مشکل را تخکاری شي الته ورسیږي
بله او فکر کوي چې طالبان بل نړۍ سره غاړه غړي سي ځکه د حکومت دغه د سبان دی کال وو وخت خلا هم رسمي تعامل نشته د نړۍ په کچه له طالبانو سره ما غیر مستقیم تګ راتګونه کوي
نو تر څو پورې طالبان په خپل پالیسي په خپل برخورد کې بنیادی تغییر رانه ولي مثلا تاسو وګورئ ډیر بنیادی خبره د جنکو مکتب ته لېګل دا څومره سخت خبره ده او په دغه د ملل متحد یا د راپور د بشري حقوقو پر راپورونو کې تر ټولو لوی اندېښنه دې ته خودل شوی ده حتی دا چې ویل کیږي په الفاظو کې چې بلا قید او شرط او د چټک ډول باید د مکتبونو خلاص شي ولې دوی هیڅ دا سیده لکه په کڼو وګونو چې دا خبره پریوزي نو که دغه څه تګلار ولري دغه څه کار کوي نو فکر نکوم ک د نړۍ سره نږدې شي دوی باید بنیادی تغییر په ځان کې راولي
ډیر مننه کور ودان په کاناډا کې مش د چارو کتون کې ډاکټر کاظم حزب الله و چې له ازادي رادیو سره یې د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکونکو د روسي راپور او د طالبانو پر خبرګون خبرې کولې
موخ په خپل راپورونو کې دقت سرعت حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو باوري خبر له ازادي رادیو
اوسم د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو نوی راپور غالو په خپل تازه سروې کې ویلي دي چې افغانستان د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد دی د مهمه تحقیقاتي ټولنې د پروسه کال د سروې نتیجې خبرې کړې دي د هغه کال دی چې په نیمایي کې طالبان واک ته ورسېدل او دای وکړه چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت هم کنټرول کړه او امنیتي خکړ تفصیل په دې راپور کې
د ګالوب د سروې لمخې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې 22% نارینه وو د شپې په مخه د ګرځېدو پر مهال د خوندیتوب احساس کاوه او په شوزو کې د فیصدي 200 ته رسیده د دې تحقیقاتي مرکز په وینا یو کال مخکې تر دې د شمیرې کټې وي د نارینه وو د خوندیتوب کچه 14% کې به او د میرمنو 8% کې وروسته له دې چې د پروسه شکل تر نیمایي وروسته طالبانو کابل ونیو په ځانګړې توګه د شوزو د امنیت په تړاو راپورونه زیات خپره شوې دي یو شمیر شتینه مدني فعالانو ادعاوی کړی دي چې د طالبانو له لوري له ګواښونو سره مخامخ دي په واشنگتن کې میشته د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د 2023 کال په ترڅ کې د نړۍ تر 130 پورې هیوادو کې له 1,200 مشرانو سره د مرکو په بنسټ دا سروې چمتو کړې ده چې پرونی خبره کړه د دې سروې له مخې سنگاپور تر ټولو امن هیواد ګڼل شوی دی د ګالوب سروې کې ویل شوی چې په 2023 میلادي کال کې په ټوله نړۍ کې له هرو لسو کسانو څخه نږدې 5 کسانو ویلي چې د شپې لخوا د ګرځېدلو پر مهال د خوندیتوب احساس کوي او په خپلو سیمه ییزو پولیسو باور لري د ګالوب سروې کې راغلي چې له کالونو راهیسې خلک په لاتین امریکا د کارابین هیوادونو او د افریقا د صحرا په جنوبي هیوادونو کې د نړۍ د نورو سیمو په نسبت د لږ خوندیتوب احساس کوي له افغانانو وروسته 2.5% د افریقا د جنوبي برخې اوسیدونکي 3.5% وینزویلایان او 3.5% د ګابون هیواد اوسیدونکي په ترتیب سره د لږ امنیت احساس کوي په متحده ایالاتونو کاناډا او غربي اروپا کې هم د تیرو کلونو په تناسب د امنیت لپاره ټاکلي معیارونه او شاخصونه ټیټ شوي دي د امریکا په متحده ایالاتونو کې اصلي علت پر سیمه ایزو پولیسو د خلکو د اعتماد کموالی شودل شوی دی
ومردل چې د ګالوب تحقیقاتي ډلې په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې تیر کال امنیت د ټولې نړۍ نه په افغانستان کې ډیر خراب وو د ګالوب تحقیقاتي ټولنې د سروې لمخې افغانستان په 2023 کال کې د نړۍ تر ټولو ناامنه هیواد وو محمد اسحاق اتمر هم چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري د ګالوب له سروې سره تر یو حده موافق دی له هغه سره احمد شیبر دا مرکه کړې
افغانستان کې هم جګړې ډېرې وې هم نا امنی ډېر وو
البته یو خو د هغه وخت د دولت جګړه د دولت د مخالفینو سره او د پټول افغانستان کې دغه جګړه ادامه درلوده. بل هغه ترهګرې ډلې چې دلته په مختلفو نومونو باندې ځای په ځای شوي وي، دوی هم په خپل منځ کې هم سره جنګېدل او هم په ملکي اهدافو او په خپل مشخص اهدافو باندې دوی بریدونه ترسره کول.
اتمر صاحب، اوس طالبان خپله لویه لاسته راوړنه امنیت کړي، تاسو د طالبانو د امنیت ټینګېدو ادعا څرنګه ښکاري؟
په دې باور نه یم، ځکه چې امنیت یوازې د جنګ نه شتون نه دی. امنیت هغه دی چې خلک رواني امنیت ولري، اقتصادي امنیت ولري، اجتماعي امنیت ولري، دغه ټول په امنیت کې راځي. کله چې د یو سړي اقتصادي وضع خراب وي، په حقیقت کې دا د دې امنیت خراب دی. کله چې تاسو تعلیم په ځوانانو او په نجونو ودروئ، دوی ځان امن نه احساسوي. او کله چې یو کس د هېواد په تشکیلاتو کې ځان ونه ګوري، هغه ځان ناامنه احساسوي. نو دغه ټول که سره راټول کړي، زه فکر کوم چې دا ډېر ستونزمن دی چې مونږ وایو چې بلې افغانستان یو هغسې هېواد دی چې ډېر امن پکې ټینګ دی.
ځینې کسان په دې باور دي که چېرته طالبان ژر تر ژره اساسي قانون جوړ نه کړي، یو شورا رامنځته نه کړي، یا یوه لویه جرګه راونه غواړي، یا سیاسي مخالفان سره کښېننی خبرې ونه کړي، او لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، مختلف خلک په نظام کې داخل نه کړي او له ځان سره یې نه کړي، ممکن دغه نسبي امنیت چې تاسو یې له اقتصادي او رواني اړخه پرته فزیکی امنیت ته اشاره وکړه، دغه هم ګډوډ شي، او په 2023 کال کې به د افغانستان همدغه فزیکی امنیت هم ډیر تر تهدید لاندې وي. څرنګه
طالبان ته دا پکار دي چې دوی خپل مشروعیت ترلاسه کړي، او هغه مشروعیت دوی د خلکو نه به ترلاسه کړي تر څو پورې چې دوی خلکو سره په یو بحث کې نه ني، او دغه اوسنۍ ستونزې د خلکو نه ونه وري، او د هغه دپاره لاره د حل پیدا نه کړي، او دغسې یو حکومت جوړ نه کړي چې هغه قانون مدار حکومت وي، ټول د قانون په مقابل کې یو شانتي وي. نو تر هغه وخته پورې زه فکر کوم طالبانو ته به دا ډېر ستونزمن وي تر څو چې دوی مشروعیت ترلاسه نه کړي، تر څو چې دوی قانون جوړ نه کړي، تر څو چې خلک ځان په دغه نظام کې ونه ګوري. نو د طالبانو د حکومت مشروعیت هم مشکل دی، او زه فکر کوم دوی به هم ورځ تر بلې نورو ستونزو سره به مخامخ کېږي.
د سیاسي چارو شنونکی محمد اسحاق اتمر و چې له ازادۍ رادیو سره غږېده. اوسم راځو په استرالیا کې د کرکټ روان لیک ته. په استرالیا کې د شل اورونو د کرکټ د نړیوال جام لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان لپاره او سبا د افغانستان لپاره مهمې لوبې ترسره کیږي. تفصیل له احمد شیبراو.
افغان لوبډله په الف ګروپ کې ده. تر اوسه یو لوبه له انګلستان سره بایللې ده، بلې پروند باران له امله له نیوزیلند سره مساوي شوه چې یو امتیاز یې ترلاسه کړ. که چېرته افغانستان سبا ایرلند ته ماتې ورکړي، نو له دریو لوبو به درې امتیازات ترلاسه کړي. دا امتیازات د افغانستان لپاره د دې په خاطر هم اهمیت پیدا کوي چې سبا به د انګلستان او استرالیا ترمنځ یو ټیم لوبه بایلي، او دا دوه لوبډلې تر اوسه له دوو لوبو دوه امتیاز لري، چې په دې ډول به افغانستان په خپل ګروپ کې د آیرلند له ماتې سره د شپږو لوبډلو په کتار کې درېم شي. که آیرلند دا لوبه وګټله، د افغانستان چانس چې له دې ګروپه به بلې مرحلې ته وځي یو مخکمی شي، ځکه چې افغانستان تر اوسه د ګروپ په اخره کې دی. افغانستان سشکل د شلو ورونو د ترسره کړیو لوبو لمخې د نړۍ لسم هیواد دی، او آیرلند دولسم ځای لري. خو په روان نړیوال جام کې پرون آیرلند د انګلستان پیاوړي لوبډلې ته د 5 رنځونو په توپیر ماتې ورکړه، او افغانستان د انګلستان څخه خپل لومړی لوبه د شنبې په ورځ د 5 وکټو په توپیر بایللې وه. البته په پرونی لوبه کې له آیرلند سره باران یاري وکړه، ځکه چې باران وشو او د انګلستان لوبغاړو شپږ وره چې عادتاً پکې لوبغاړي لوبه تیزوي ونه لوبول، او د ډي ایل ایس په نوم د منل شوي میتود له مخې آیرلند په دې لوبه کې بریالی وبلل شو. د نړیوال جام د نن ورځې لوبې د بي ګروپ د لوبډلو ترمنځ دي.
لومړی لوبه د جنوبی افریقا او بنگلاديش، دوهمه د هند او هالند، دریمه د پاکستان او زیمبابوې ترمنځ. هند او بنگلاديش تر اوسه یو یو لوبه کړې ده او ګټلې دي. پاکستان خپل لومړی لوبه بایللې ده. د جنوبی افریقا او زیمبابوې لوبه د باران له امله مساوي شوې ده. نن د پاکستان لپاره ډیره مهمه ده چې لوبه وګټي کنه بل پړاو ته د وتلو چانس کمی شي. نړیوال جام د اکتوبر په 14مه په استرالیا کې پیل شو چې پایلو به د نومبر په 14مه ده. راپورونه مرکه او اوریدونکو
زموږ غږله آزادۍ رادیو نه اوري. اوسم راځو یوې بلې موضوع ته. په دې ټولګه کې هغه دا چې فارین پالیسی راپور ورکړی چې روسیا هڅه کوي چې د افغانستان د پخوانی پاوز کمانډویان خپلو لیکو کې جذب کړي او بیا یې د اوکراین جګړې ته ولیږي. په دې اړه راپور تر لاندې خبرتیا ورسته اوري.
مننه چې آزادۍ رادیو اوري.
فارین پالیسی امریکایي مجله په خپل تازه راپور کې وایي چې روسیا د افغانستان د پخواني جمهوریت نظام د یو شمیر کمانډویانو د استخدام په حال کې ده. د راپور لیکواله استرالیایي خبریاله لین اورانیل وایي د پخواني نظام د پاوز یو شمیر کمانډویانو ورته ویلي چې د روسیې له پاوز سره د یو ځای کېدو په خاطر اړیکې ورسره نیول شوې دي. راپور کې د یو پخواني افغان کمانډو په حواله چې نوم یې نه دی ښودل شوی راغلی، د واګنر په نوم د روسیې یو بدنامه ډله د افغان کمانډویانو د جذب په هڅه کې ده. واګنر یو مشکوک سازمان دی چې په رسمي ډول فعالیت نه لري، خو داسې اټکل کیږي چې د پوتین دی ونګدې همکار یوګنی پریګوژین لخوا اداره کیږي او بودیجه هم د روسیې استخبارات ورکوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د کمانډویانو کره شمیر معلوم نه دی، خو لین او دانیل په خپل راپور کې ویلي د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته د 20 او 30 زرو ترمنځ کمانډویان په خپل حال پریښودل شول. سره له دې چې طالبانو د پخواني حکومت کارکونکو ته بخنه اعلان کړې وه، خو د راپورونو له مخې وخت د طالبانو له رسیدو وروسته سلګونه پخواني سرتیري وژل شوي دي. د پخواني ملي اردو د زرګونه قومندانانو له ډلې یو هغه ازادي راډیو ته ویلي چې دای د یوې لویې قطعې قومندان وو، خو اوس بې برخلیک دی. دغه پخواني قومندان چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم او د اوسېدو ځای نه ښیي وایي څه موده وړاندې یو ملګري وړاندیز ورته وکړ چې که غواړي روسیا کې کار کولای شي.
څه موده مخکې زما یو ملګری روسیې خپل کار کړو، نو داسې دقیق راپور پین لرم چې تلې کدل ترې زو سره رابطه کوي شم. کاغه ماته وړاندیز کړی وو چې که غواړي هیواد وزي روسیې لپاره ته کار کوي شم، او وزي خپل کوم ملګري دي نو ځان سره خبر کړه. داسې امکانات خو بیا روسیې سفارت باندې بریدو شو خوا کې وسره، نو داسې معلومات بیا ونه شو. بیا ډېره مونده سفارت هم بندو، خو امکانات لري کېدای شي 90% دا امکان لري. یو شمېر کسان چې په اوس کې دنده لرله اوس مصر نوښته دي.
دغه قومندان وایي شاوخوا 400 کسانو یې تر لاس لاندې کار کړی او په مختلفو ولایتونو له هغې ډلې کندهار، ننګرهار، کونړ او هلمند کې یې دنده ترسره کړې. تر اوسه معلومه نه ده چې روسیې څه شمېر پخواني افغان کمانډویان استخدام کړي. تر دې وړاندې د امریکا کانګرس ایران ته د دغو کمانډویانو د تېښتې راپور ورکړی و. ایران د اوکراین په جګړه کې د روسیې ملاتړی دی. د بریتانیا، امریکا او خپل اوکراین چارواکو ویلي چې ایران روسي ځواکونو ته انتحاري بي پيلوټه الوتکې هم ورکړي چې د اوکراین جګړه کې ترې کار اخلي. د امریکا د کانګرس جمهوریپال غړي مایکل مکال په یو راپور کې ویلي که پخواني افغان ځواکونه مجبور شي چې له یو دښمن ترهګرې ډلې او د چین، روسیا او ایران په څیر دولتي لوبغاړو سره یو ځای شي، د امریکا امنیت ته خطر پېښولی شي.
د ازادي رادیو خبری ساعت.
په شمالي وزیرستان کې د زنغوزیو سوداګر له افغان طالبانو غواړي چې دغه سیمې ته او په مجموع کې پاکستان ته د زنغوزیو پر صادراتو لګول شوی بندیز لری کړي. تفصیل د مشال رادیو د خبريال پر راپور کې اورو.
شمالي وزیرستان زنغوزو سوداګر وایي چې افغان طالبانو حکومت افغانستان څخه پاکستان ته د زنغوزو پر اوړلو بندیز لګولې چې له وجې دوی هلته د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلې. د دوی په وینا د پولې پورې شمالي وزیرستان مداخلو ګوربز سیدګي قبیله خپل د زنغوزو ځنګل لري. دغه سوداګر له افغان دولت او ځنګلاتو وزیر نه غوښتنې کړې چې افغانستان نه نورو هیوادونو ته هم زنغوزي لګلی شي، نو پاکستان ته پر اوړلو دې هم بندیز لرې کړي. ځکه چې د پولې دواړو خواوو زنغوزو ګڼ سوداګر له دې کاروبار سره تړلی دي. بل دوی د خپلو ځنګلو زنغوزي هم نشي راوړلی. د شمالي وزیرستان مداخلو اوسېدونکې او زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې افغان دولت په زنغوزو بندیز دواړو خواوو سوداګرو ته مشکل جوړ کړی.
د افغان حکومت انټیریال منیسټر درخواست یې وکړ د دغه چې په دې چلغوزي دی بندیز ولګي. هغه بندیز ولګي د نو هغه بندیز افغان ولسته او زمونږ پاکستان عوام ته دواړو ته یو تکلیف جوړ کړی دی. دا شاید بندیز نه دی، لکه څنګه چې انار سیب او بادام اخروټ کیلا راځي، داسې دام یو ڈرائی فروٹ خسا دا چل غزا پا دی دی والی بندیز ولگی. دا چند ما پت پرست خلق دی چا آغا دی دوی ملکو پا منز که نپرت سبب گرزی دیشی. نمونگ غخته نکو دی داخلی چور وزیر افغان حکومتنا چی دا بندیز دی چکڑیشی.
دا شمالی وزیرستان زنغوزو یو بل سوداگر حاجی اصل میروائی چې افغانستان دولت او زنګلاتو وزیر نه غوښتنه کړي چې د غلطانه سلورو خواو ته تجارت کیږي، نو د پاکستان د لارې ولې نه د پولې پورې دواړو خواو تاجرانو تجارت ته نه اغېزمنوي؟
او مخکې ډېر چلغزا چې استعمال دا د پاکستان د لارې استعمال دا، او نن د پاکستان په بندیدو او د درې څلور ملکینه ته اجازات ورکړای دی. امید د افغانستان د حکومت نه آد جنگلات کی منسٹر چه دای آسد رزام صاحب دای میر دی اغنا دا درخواست دای چه تا دی چا پخلا ما تیر وزا و دیر لوی تکلیف پینا جوڑی جی و خیر خیر آباد یه دیر دای و افغانیون تا و طول پشتونه تا دو تا پیل حال طول کبائل و دا مشرون تا نراغ دیرو وڑا دا چلغوزا چر تارا پازو دا شی.
دا افغانستان لخوا پزن غوزو راوڑلو بندیز پاڑا دا افغان دولت سنوی بایان خونه دیرا غلی. خود شمالی وزیرستان مرسیال کمیشنر شاید علی خان مشال ریڈیو تا وویل چه دا صوبایی حکومت دلار با وفاقی حکومت پنوٹس که دا یاد بندیز خبر راولی. اغوی با افغان دولت سره پی خبر وکڑی چه سا پریکڑا کڑی. بیا د غلام خان د لارې د پولې پورې نه زنغوزي به په ترانزیټ کې راوړلی شي. شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوال کې د زنغوزو ګڼ ځنګلونه دي او د پولې پورې هم دغه خلک د زنغوزو خپل ځنګلونه لري. د پاکستان او افغانستان تاجرانو ترمنځ د نورو کاروبار ترڅنګ د کال په آخري میاشتو کې د زنغوزو په لویه کچه کاروبار کیږي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو لا پیغامونو
زه رفیع الله هجرت د کندهار ولایت نه دا پیغام چردم چې مجاهدین په د نظامی موټران کې اوس به خاص کر نظامی چلی هغه له رینجر شبرو داس موټر کې باید کشر کشناخته اله هم باید بدی کې سپور نه کې ځکه خلک به ضرورت سیوایي
نظر فراوانه د مقاله ولسوالۍ سم دا پیغام شي. نو ما ول نسل پلا بکوا کشیده د سرکان به خبرت خراب ته مسلمانان دستان در سر مخته خود مریض در یوزه پرنسی ورای نو هیر نه نروش داد مجرد تلون مقامات ورسی او در سرکان یو سر تاوار که چه در خلق یو سستن زی حدسی او پا بکوا کشیده خدیر نجدی انتان سمکار نکه نو خواهش مداغه ده چه دانه و دو خدیر را تیزافه که
په اوس وخت کې تیجمې هم په رارسېدلو دی او د افغانستان ډیری خلک په بد اقتصادي وضعیت کې ژوند لري. باید موسسې چې کومې مرستې کوي دا باید په ښه شکل مدیریت شي او هغه حق حقدار ته وسپارل شي. په سړو سیمو کې کوم ځایونو کې چې واورې ولیږي باید هلته مخکې د مخکې نه د مرستو تابعه هلته ونیول شي او خلک اوس هم په ډېر بد اقتصادي حالات کې دي. یو خوا کارونه نشته او د بل خوا نه جمع راغلی نو باید موسسې خپلې مرستې باید په سمه توګه اړمندو خلکو ته ورسیږي.
سلامونه او احترامات وړاندې کوم تاسو ته. ننګرهار ولایت صاحب تاسو سره په تماس کې یم. محترم غریبانان شرم ته لاس نه ځي، هلته واسطې نه لري. بیچارهګان واسطې نه لري چې خپل مواد ترلاسه کړي. یقین وکړه خپله دا ټول مواد طالبان علي ما پسترګو لیدلی دی. زه ولاړ یم غریبانو ته هلته پزې نشته، زه که دی لپاره نه ځي. هسې سرګردانی هر چا راځي، موټر کرایې راځي، هلته بیا مواد نه ورکول کیږي.
اوریدونکو په همدې سره د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو. په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه لرو، نیمه نړۍ او بشري او اساسي حقونه.